دید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.
د ازادي راډیو تکړه خبریال او مخکخ ژورنالیس جان آقا علی کوزی نن له دې فانی نړۍ سره خدای پامانی وکړه.
دوستانو، تر بیا حاضر دو پورې تاسو په لویو بخون کې خدای سپارو، روغ خوښ او خوشاله اوسئ. د مخکې د سی بحث شو په دغه خبرونه په لومړي برخه کې چې
مشرانو جرګوي پر حکومت انتقادونه لري، خو د موقت حکومت د جوړېدو خیال هم باید څوکونه لري. لوی څارنوالۍ د کابل ښار دوه پخواني ښاروالان د تحقیقاتو لپاره غوښتي دي. السلام علیکم، د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبری سات ز رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبرونه تخنیکی همکار آصف حبیبی دی. تر دې مخکې چې د خبرونه د مهمو رپورټونو جزئیات ووري، د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. احمد شیبر د نړۍ خبرونه برابر کړی دي. شیبر صاحب، په نړۍ کې څه حال دی؟
بله، مهم خبرونه دا دي چې پاکستان او چین په اټک کې پوځي تمرینات ترسره کړي دي او کووېټ وطنه مشکوک ترستان په اعدام محکوم کړي.
ډېره زیاته مننه. تر دې مخکې چې د نړۍ خبرونه وورو، لومړی د افغانستان د دې سات مهم خبرونه.
سر کې د خبرونو سرچکی د هیواد نامتو ژورنالیست جان آقا علی کوزی نن په حق ورسید. د افغانستان مشرانو جرګوای په هیواد کې د موقت حکومت تر منځ کېدو اوازې بیا اساس دي. او د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونو ښه نتیجه ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د هیواد نامتو ژورنالیست جان آقا علی کوزی نن په حق ورسید. جان آقا علی کوزی له تیر څخه باندې ډېر لږ کلونه راهیسې په ازادي راډیو او له هغه مخکې کلونه د هیواد په ملي راډیو ټلویزیون کې د یو فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار وکړ چې ډېرو خلکو یې له غږ سره مینه درلوده.
د فرخوندی له قتل وروسته او د محاکمې په جریان کې اعتراض کوونکو په لارو کوڅو کې لاریونونه وکړل او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او خشونت پر ضد خپل غږ اوچت کړ.
جان آقا علی کوزی په 1964 هجري کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې وزېږېد. د ښوونځي له پای ته رسولو وروسته د کابل پوهنتون له انجینرۍ پوهنځي څخه فارغ سو، خو له ژورنالیزم سره د مینې له کبله په همدې مسلک کې تر پایه پاتې سو. آقا علی کوزی په 1971 کال کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان په څانګه کې په کار پیل وکړ او تر پایه په همدې راډیو کې په کار بوخت وو. نږدې یوه میاشت مخکې مرحوم آقا علی کوزی د سرطان د ناروغۍ له کبله د چک جمهوریت د مرکز پراګ وي روغتون کې بستر سو او د نن وژې په څلورشتمه په حق ورسید. د ازادي راډیو مرستيال مشر او د سرپرست نینات پیچ او د افغانستان د څنګه مشر هاشم مومند الکوزمړینه د افغان خبريالانو د کورنۍ لپاره یو لوی سایه وبلله. د افغانستان مشرانو جرګوي په هیواد کې د موقت حکومت رامنځته کېدو اوازې به اساس او هیڅ حقیقت نه لري. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې.
خو د موقت حکومت خیال خوب د هیچا سره کوشش کوو انتخاب به ولرو، کله به انتخاب ډیر شدیدی، کله نورمال او کله نه منو نشته او نه به د دې اراده د چا سره وي.
شاغلی مسلم یار له دې سره سره چې د حکومت په ځینو چارو کې یو شمېر ستونزې تایید کړي، خو زیاته کړي چې ملي شورا د ستونزو د هواري هڅه کوي. او د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونو ښه نتیجه ورکړې ده. د ښځو چارو وزارت د اړیکو مشر هیلي نیکزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې د عامه پوهاوي په برخه کې یو شمېر پروګرامونه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ترسره شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي چې یو پاکستانی پوځیانو له ترستانو سره د مبارزې د پیاوړتیا لپاره ګډ مځکني تمرینات ترسره کړل. په هغه بیان کې چې پوځ نن خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې د وونه یو په مخه دغه پوځي تمرینات په اټک کې چې د پنجاب په ختیځ کې پروت دی ترسره شول. د دې پوځي تمرینات وروستۍ برخې د پاکستان لوی درستي جنرال راحیل شریف او جکپوري چینایي جنرال لی فی ای له نږدې ولیدې. ایران په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ د هواري لپاره د چین د مرستې غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې کله بندیزونه ترې لرې شي په دې اړه به یوه غونډه هم راوغواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا خبره نن په پکن کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره د خبرو پر مهال وکړه. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ په جولای کې موافقه وشوه چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه راکموي او په ځواب کې به یې نړیوال پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلي بندیزونه لرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی وویل چې چین له ایران سره د اټومي تړون د تطبیق لپاره پر خپلو ژمنو ولاړ دی. چین د ایران د تیلو ستر پیرودونکی هیواد دی. په کووید کې به محکمې وتنه په اعدام محکوم کړل. دغه کسان د جون په میاشت کې د شیعه او پولیو جماعت کې د ځان وژونکي برید په پلان مجرم پیژندل شوي دي. د کووید دولتي اژانس وایي چې جنایي محکمې همداراز 8 تنه مشکوک کسان له 2 تر 15 کلونو زنداني کړي دي. محکمې 14 تنه هم بری کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې د اسلامي دولت ډلې ته د سوریې له حکومت سره له همکارۍ پرته ماتې ورکړو. ولادیمیر پوتین نن په ماسکو کې دا هم وویل چې ماسکو د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره پوځي مرسته کړې ده او دا مرسته به دوام وکړي. پوتین هغه ادعاوې رد کړې چې له بشار الاسد څخه د ماسکو ملاتړ خلک مجبوره کړي دي چې مهاجر شي. پوتین وویل که چېرته روسیې د بشار الاسد د رژیم له حمایت نه وای کړی نو نن به اروپا ته د سوریې د کډوالو شمیر تر دې هم زیات و. شمالي کوریا اعلان وکړ چې د اټومي وسلو د جوړولو ټول تاسیسات یې بیرته فعال کړي دي. د شمالي کوریا دولت نن وویل چې پلاتونیوم او ډیر غني شوي یورانیم د نیونګ باوند په اټومي پټۍ کې لسره تنظیم کړي او سم کړي دي. دا خبر یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې پیونګ یانګ خبرداری ورکړ چې د لری واټن توغندي به وازموي. لویدیز د لری واټن پر توغندیو بندیز لګوي او داسې ګمان کوي چې له دې سره به د متحده ایالاتونو خاوره پر اټومي وسلو تهدید شي. شمالي کوریا وایي چې دا توغندي به راتلونکې میاشت د کمونیست ګوند د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت وتوغول شي. واشنگتن د شمالي کوریا اټومي وسلې او بالستیک توغندي د نړۍ امنیت ته او د دغه هیواد آسیایي ملاتړ یو جاپان او جنوبي کوریا ته یو ګواښ ګڼي. هنګري د سربیا لور ته د کډوالو پر مخ سرحد تړلی دی. له دغې لارې سوریایان، افغانان او د نورې نړۍ پناه غوښتونکي اوړي او لویدیځې اروپا ته ځانونه رسوي. دغه سرحد نن وروسته تر هغه وتړل شو چې چارواکو راپور ورکړ چې 9380 تنه په تیرو څو ورځو کې هنګري ته اوښتي دي او دا تر بل هر وخت ډیر کسان په لږه موده کې دي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د هنګري دوم تلویزیوني چینل ته تیره ورځ وویل په هنګري کې د ثبت کولو ځانګړی دفتر یا د کډوالو د ویش ځانګړي مرکزونه نشته. د هنګري پولیس وایي چې 80 تنه یې نیولي دي چې هڅه یې کوله له نویو اصولو سرغړونه وکړي او په سرحد واوړي. له نویو اصولو سره سم دا سرغړونه جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکي یا زندانی کیږي یا هم له هنګري ایستل کیږي. په ورته وخت کې د ترکیې سرحدي ساتونکو نن راپور ورکړ چې لږ تر لږه 14 کډوال چې څلور ماشومان دي هغه وخت غرق شول چې هڅه یې کوله چې د یونان لور ته په اوبو کې واوړي. د دې بیړۍ د ژغورلو پر مهال 200 کډوال ژوندي پاتې شوي. تېره ورځ بیا اروپایي ټولنه پاتې راغله څو د 1,60,000 کډوالو لپاره یوې موافقې ته ورسېږي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حاله مو سباون کاکړ خبروي.
د هند افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 10.45، په هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.14، په کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.12، په هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.09، په جلال آباد کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 16.3، بامیان اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 10.8، او په غزنی کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 10.11.
تاسو د ازادي راډیو خبری سات اورئ.
دوستانو تر بیا حاضر دو پر تاسو په لوی بخون کې خدای سپارو روغ فخ او خوشاله اوسئ.
د ازادي راډیو تکړه خبریال او مخکخ ژورنالیست جانا خالق کوزی نن له دې فانی نړۍ سترګې پټ کړې. مشرانو جرګوي پر حکومت انتقادونه لري خو د موقت حکومت د جوړولو خیال هم څوک نه کوي.
کله به انتقاد ډیر شدیدی، کله نورمال او کله تقدیر. خو د موقت حکومت خیال خو د هیڅ اثر نه منو.
لوی څارنوالۍ د کابل ښار دوه پخواني ښاروالان د تحقیقاتو لپاره غوښتي دي او د هلمند مشران وایي که پر وخت اقدام ونشي کجکی هم ښایي سقوط وکړي.
یو څوک نه ورځي کومک ته نه ورځي مقصد شاید د هغو هم بره مهمات خلاصیږي او پاتېږي سوله نو دا خو ډېر په ضروریت کې دي.
په یمن کې جګړو زور اخیستی دی او رپورټونه وایي چې نور سعودي ځواکونه د سنا په لور خوځېدلي دي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اورېدلی شئ. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د هیواد نامتو ژورنالیست او د ازادي راډیو همکار جانقا الکوزي نن په حق ورسید. جانقا الکوزي له تېرو څه باندې دیارلسو کلونو راهیسې په ازادي راډیو، له هغې مخکې څو کاله د هیواد په ملي راډیو تلویزیون کې د یو فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار وکړ. جانقا الکوزي په 1946 کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې وزېږېد. له لومړنیو او لوړو زده کړو وروسته د کابل پوهنتون له انجینرۍ پوهنځي څخه فراغت ترلاسه کړ، خو له ژورنالیزم سره د مینې له کبله په همدې مسلک کې پاتې شو. الکوزي په 1981 کال کې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د افغانستان په څنګه کې په کار پیل وکړ او تر پایه په همدې ریډیو کې په کار بوختو. له نن نږدې یو میاشت مخکې جانقا الکوزي د سرطان د ناروغۍ له کبله په پراګ کې په یو روغتون کې بستر شو او نن یې په ویانا کې د وږي په 43 نیټه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. انا لله و انا الیه راجعون. دوستانو، د ازادي راډیو عمومي مشر هاشم محمد را سره په سټوډیو کې دی. له محمد صاحب سره د جانقا الکوزي د مسلکي ژوند، د غراس د شخصي ژوند په اړه څو خبرې لرو. محمد صاحب، د الکوزي صاحب د مړینې په اړه که څه وایي؟
ډېره مننه. د الکوزي صاحب وفات هم په احساساتي لحاظ او هم په مسلکي لحاظ زموږ د ټولو لپاره یوه ډېره لویه ضایعه ده. په احساساتي لحاظ په دې خاطر چې الکوزي صاحب د سن په لحاظ د یو ډېر مشر رور، د یو پیاوړي ژورنالیست، د لویې تجربو د خاوند په توګه د ټولو همکارانو دپاره د یو مشر رور، د یو مرشد او د یو ډېر ښه معلم رول لوباوه. او د ده شخصي اخلاق او هغه فردي لطف او مهرباني چې ده د خپلو همکارانو سره درلوده، ده ته یو خاص مقام ورکړی و د همکارانو په منځ کې. په دې خاطر د ده وفات، د ده نشتوالی د ازادۍ په راډیو کې یوه ډېره لویه خلا او یوه ډېره لویه ضایعه جوړي. په مسلکي لحاظ الکوزي صاحب ډېر یو پیاوړی ژورنالیست و. د نه یوازې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون تجربې لرلې، بلکې په تېرو 1300 کلونو کې د ازادۍ په راډیو کې په خاصه توګه د ازادۍ په څپو کې خپرونه چلوله چې دا د دې لارې د ازادۍ راډیو غږ د افغانستان و ټول ولس ته رسېدی او په هر خبرونه کې د افغانستان په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې خبرې کېدې او څرګندونې کېدلې، د خلکو نظریات راټولېدل. په دې توګه سره الکوزي صاحب د ولس سره یو ډېر نږدې اړیکه لرله او د ولس مشکلات او ستونزې د دې خپرونې د لارې د خلکو سره او د خلکو په مرسته او د نورو کارپوهانو په مرسته څېړلې. نو په مسلکي لحاظ هم د الکوزي صاحب نشتوالی د وفات زموږ د ټولو لپاره یوه ډېره لویه ضایعه ده.
محمد صاحب، موږ تاسو ورسره کلونه تیر کړل، داسې کومه خاطره یا یو یو یاد تاسو له سفر نه مخکې هم کتلی او چې لږ غوندې ناروغ و؟
زما خو د اولې ورځې نه الکوزي صاحب په یاد کلی چې دی د ازادۍ راډیو ته راغی. ما دی په خپل نږدې نه پیژنده، اما ما دی په ټلویزیون کې لیدلی و یو وخت په افغانستان کې. کله چې دی راغی ما د لرې دی ولید، زه وپوهېدم چې دا جانقا الکوزي دی او دا هغه خوږ او هغه ډېر دغه غږ دی چې په افغانستان کې ټول خلک د دې غږ سره آشنا دي. نو زه د هغه وخت نه د ده سره ما نږدې وپیژندل او په تېرو 1300 کلونو کې تاسو زموږ همکارانو ته ټولو ته معلومه ده چې الکوزي صاحب یو ډېر زیات مهربانه شخصیت و، دی ډېر میلمه پال و، دی ډېر مهربانه و په خپلو همکارانو باندې. ما په حیات په یوه ورځ په دې 1300 کلونو کې د الکوزي صاحب قهر ونه لید. ما یوه ورځ د الکوزي صاحب ګله یا شکایت د چانه و نه ورید. الکوزی صاحب ټول عمر مسکا ګرځېده او ټول عمر د خلکو سره په ډېره مینه او په ډېر لطف او په ډېره مهربانۍ خبرې کولې، او زموږ همکارانو او د دې راډیو ټولو نورو همکارانو ته دی ډېر ګران یو شخصیت وو، او موږ یې په دغه خاطر د ده په نشتوالي کې ډېر زیات غمجن یو.
ډېره زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو عمومي رئیس هاشم محمد چې زموږ د همکار مرحوم جانا قا الکوزي د شخصیت او د هغه د مسلکي ژوند په اړه خپل خاطرات در سره شریک کړل. په روانه خپرونه کې د مرحوم الکوزي سره په اړه نور هم لرو. احمد تکل د ملي راډیو تلویزیون د نتاقانو د څانګې له مشر همراز ننګرهاري سره چې له مرحوم الکوزي سره همکار پاتې شوی دی مرکه کړې. ښاغلی ننګرهاري په پیل کې په ملي راډیو تلویزیون کې د مرحوم الکوزي د کاري ژوند پر بېلابېلو اړخونو رنا چولې ده.
الکوزي صاحب خو زما د ډېرو کلونو همکارو، واقعا ډېر با استعداده او د ښه غږ لرونکی نطاق، یعنی د دې استعداد چې په ډېر کم وخت کې رشد وکړه په راډیو افغانستان کې قابل د قدر و. د مسؤلینو د ټولو توجه ځان ته وګرځوله، د بیا کم وخت کې د نطاق لوړ معراج ته ورسېد. د زمونږ د خبرونو ډېر ښه نطاق و، د محفلونو ډېر ښه نمسر و. ډېره موده په راډیو افغانستان کې او د راډیو ټلویزیون په پروګرامونو کې په بېلابېلو برخو کې البته د ونډه اخیستله.
تر ټولو زیات قدرت او توان تاسو څو برخې یاد کړئ چې په ټولو برخو کې تاسو ویل چې د خاص تسلط درلود، په کومو برخو کې زیات د تسلط ستاسو لپاره محسوس و؟
په هغه وخت کې به ما د زیاتره چون زه د نطاقانو د ادارې مسؤول وم، البته د نطاقې په وخت کې ما به د زیاتره رسمي محافلو غونډو ته لیږلو ډېره ښه نمسري کوله، او سره د دې د تلویزیون او د راډیو ډېر ښه ویان هم و چې خبرونه به یې په ډېر ښه معیار سره ادا کول. د ده دغه دوه صفته واقعا نه قدر وړ دي.
د لوستو د سواد له نظره د الکوزي توان تاسو څنګه ارزاوه، او د ده په برخه کې ستاسو نظر په څه ډول دی؟
الکوزي صاحب ما مخکې یادونه وکړه چې د ډېر ښه استعداد لرونکی نطاق و، استعداد یې لرلو او البته د نطاقې وړ استعداد یې لرلو، کافي معلومات یې لرودل، او دی به موږ چې هر پروګرام ته ور وړاندې کولو ډېر ښه ځلې د پاره پروګرام کې موافق به دا پروګرام په ادا کولو کې دی کامیاب را وتلو. ورنه د دې استعداد د نطاقې واقعا قابل د قدر و.
مرحوم الکوزي د راډیو افغانستان او وروسته بیا د ملي راډیو ټلویزیون له ډیرو پخوانیو نطاقانو څخه و. د ده د زده کړې او بیا د یو ښه نطاق په توګه د ده د کار چې دی له کومو پړاوونو تېر شو؟
په هغه وخت کې چې دی د انجینرۍ د پوهنځي محصل و، راډیو افغانستان ته یې لاره پیدا کړه، راغی او دلته یې امتحان ورکړ او ومنل شو. په هغه تدریجي معیار سره دی ورو ورو د نطاقې البته لوړ مقام ته ورسېده. د ده څنګ کې چې دی ښه استعداد لرونکی و، ډېر ښه غږ یې هم لرود او غږ یې تصویري دواړه ډېر ښه و. موږ به چې د تلویزیون پروګرام ته لیږلو هم دغه نه به ډېر موافق و او د لیدونکو رضایت یې حاصلولو. همدغه راز په راډیو کې به چې د کوم پروګرام لوستلو هم د اورېدونکو رضایت یې حاصلولو.
له مرحوم الکوزي نه ستاسو په ذهن کې کومه خاطره د همکارۍ د وختو شته؟
اول نه ډېر زیات خاطرې لرم. الکوزي صاحب نه مانه دي دوستان مو ډېر با پاسته سره و، البته د ټولو نه تاخان حرمت ساتلو بل ځانګړي توګه ما سره د ډېرې نږدې اړیکې وي، حتی چې د بهر کې هم ما ته به وخت نه وخت ټېلیفون کول ما حوالې اخیستو، کله به چې افغانستان ته راغی هم ما کور ته به راتل ما پوښتنه به کوله. زه د ده کورنۍ ته او البته د ده دوستانو ته ټولو ته د تسلیت حاصل کوم، د دې خولې وبخي. د ده نوم به د تل لپاره ژوندی وي او موږ یې همیشه په نیکوی سره یادوو. او زما ټول همکارانو ته چې ما سره البته د راډیو تلویزیون نه تاخان ناست دي، دوی ټول ورته د مغفرت دعا کوي.
د افغانستان د تکړه ژورنالیست او د ازادي راډیو د همکار جناقا الکوزي مرحوم په اړه مو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د نطاقانو د څانګې د مشر همراز ننګرهاري څرګندونه واورېدې. ما سره په سټوډیو کې زمونږ همکار ظریف نظر صاحب چې هر پنځشنبه له مرحوم الکوزي صاحب سره د ازادۍ په څپو کې خبرونه په ګډه وړاندې کوله، او له ډېرې پخوا زمانې څخه خلک الکوزي صاحب سره بلد دي، همکاران پاتې شوي دي او یو ځای خبرونه هم وړاندې کړي دي. نظر صاحب، الکوزي صاحب د خدای وبخي، تاسو کته غواړی اوریدونکو سره د لیکو صاحب پر شریک کړئ.
اول خو با خودت به تمام دوستا به تمام همکارای ما سرسلامتی میخوایم، به فامیلشان صبر جمیل آرزو میکنم. و راستش یک شوق بود بر ما این موضوع. فکر میکنم که من همیشه به پروگراما که میابدم برای از اینا آمادگی.
بله بله نظر سیب منگو تاسو ټول شریک غم دی، خدای دی وبخي. بیا هم اوریدون کې کولای شي یو څه پنځشنبه ورځې پروګرامونه اکثر وخت تاسو جنجال هم کوکلا کلا داسې وړو کې جنجال نه هم کول.
خلاصه پر بال ما شکست دی برنان.
ډیره زیاته مننه نظر سیب. احمد شیبر هم را صرف سټوډیو کې دی دوستانو. شیبر صاحب د جناقا علی کوزی ژوند ته یو کتنه کړې ده په ګړې اورو.
د ازادي راډیو یو تکړه خبریال نن لنډه سترګې پټې کړې. جناقا علی کوزی یادوم چې د سرطان ناروغي له امله د اوتریش په مرکز ویانا کې په روغتون کې ساور کړه. جناقا علی کوزی په 1991 مریض کال کې له ازادي راډیو سره په پراکې کار پیل کړ. د تر ډیره د خبر په برخه کې کار کاوه او د پنځشنبه په ورځو یې د ماسپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو د ازادي په سپو کې پروګرام زما له بل همکار ظریف نصر سره مخته وړ.
ازادي په سپو کې د رامواج ازادي خبرونې تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادي راډیو نه واورئ.
جناقا علی کوزی په خو د سولی په کلونو کې له راډیو کابل افغانستان سره کار کاوه او په ورته وخت کې د کابل په پانتون کې انجینری لوسته. کله چې تلویزیون خبرونه پیل شو علی کوزی په تلویزیون کې ویان شو. د علی کوزی د تلویزیون د دوري همکاران لدنه هم داسې خاطرې لري لکه موږ چې په ازادي راډیو کې لري. او مخکې مو د ویندویانو د څنګه د مدیر همراز ننګرهاري څرګندونه په دې اړه واورېدې. ازادي راډیو او د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنه د جناقا علی کوزی مړینه د هیواد د ژورنالیزم لپاره ضایع ګڼي. د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز ازادي راډیو ته وویل
د جناقا علی کوزی د وفات په مناسبت د خبريالان او د افغانستان د ملي اتحاد د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې له لونه به جانوال کوزی در وفات مناسبت تأثیرات اولاندیکان. جانوال کوزی یه پخوانی جورنالیست که هم پا ملی رادیو تلویزیون که کار کرده و هم پا رادیو آزادی که دیر کلونه در جورنالیست باید اخبار وظیفه ادا کرده و دیر یه شایسته او پرکار او با حوصله جورنالیست و
د جناقا علی کوزی د مړینې خبر په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ پور شوی دی او د ګڼو مینوالو غم راځي شولې ده. دا ژغ به شایي هیر نشي.
دوستانو تر بیا حاضر دو پر تاسو په لویو بخونکو خدای سپارو روغ خوښ او خوشاله اوسئ.
مرګ درځه ته خپل لار وهه زه به د ژوند جنازه خپل یوسم.
شیبر صاحب د ازادي راډیو د تکړه همکار او مخکخ ژورنالیست جناقا علی کوزی پړمو د ازادي راډیو د همکارانو څرګندونه د ازادي راډیو د مشر څرګندونه هم ورې دي او موږ هڅه کوو چې د مرحوم علی کوزی صاحب پړه پروان او راتلونکو خبرونو کې لتا سره نور داسې څه هم خبرو کړو چې شای د علی کوزی صاحب د روح لپاره تاسو او موږ نور هم دعا او ته وحسوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو اوازې په کلک رد کړې. د هموروی چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل دوه پخواني ښاروالان د څېړنو لپاره ورغوښتي دي.
په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د اوازو د خبرېدو په دوام مشران جرګې دا رد کړی چې ګڼې د داسې حکومت د جوړېدو اراده دې موجوده وي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ په دې اړه د یو شمېر سناتورانو تر څرګندونو وروسته دا اوازې بې اساسه وبللې او ویې ویل چې هیڅکله به د داسې حکومت د جوړېدو پلوي ونه کړي.
د افغانستان نظام به مشکلات ولري، موږ به ملاحظه ته ولرو، د اصلاح لپاره به کوشش کوو، انتقاد به ولرو، کله به انتقاد ډیر شدید وي، کله نورمال او کله تقدیر. خو د موقت حکومت خیال او خوب د هیچا سره نه منو نشته او نه به د دې اراده د چا سره وي.
د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال وویل چې هیڅوک باید په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په فکر کې ونه اوسي. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې یو شمېر کسان فکر کوي د افغانستان دننه یا بهر ځینې پروګرامونه مطرح کیږي، خو دا مسله رد او زیاته کړه چې د خلکو د رای لارې د سیاسي بهیر د دوام نه پرته بل هیڅ د حل لاره نسته. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو کې د ځینو کړیو ترمنځ او دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کیږي. تر دې مخکې داسې راپورونه هم موجود وه چې ګڼې پخوانی ولسمشر حامد کرزی غواړي یو موقت حکومت رامنځته کړي، خو په خپله کرزی دا خبره رد کړه او د ملي وحدت حکومت څخه یې خپل ملاتړ څرګند کړ. د موقت حکومت د رامنځته کېدو اوازو د مشران جرګې ځینې غړي هم اندېښمن کړي دي. یو له دغه سناتورانو څخه نثار هارس دی. دغه ورځو کې په خوشنۍ سره په افغانستان کې دننه په ځانګړي توګه کابل کې په لویو او کوچنیو بحثونو کې اورېدل کېږي چې افغانستان د یو موقت حکومت خواته ځي. وضعیت په دغه هیواد کې سم نه دی او باید یو موقت حکومت جوړ سي. ښاغلی هارس ویل چې د موقت حکومت جوړېدل به افغانستان یو ور بیا د بحران خواته بوزي او هغه د افغانستان په زیان وباله. د چارو کارپوهان هم د روان حکومت پر دوام ټینګار کوي او وایي چې له دې وروسته د موقت حکومت جوړېدل به د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ کړي.
دا قاسم سولمل په رپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو اوازې پکلا کرت کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې هیڅکله به د موقت حکومت د جوړېدو پلوي ونه کړي. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو مسله هغه څه ده چې په دې اړه د مشرانو جرګې ځینو غړو هم د سه شنبې ورځ په غونډه کې خپل اندېښنه څرګنده کړه.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان لوی چارنوالي وایي چې د کابل دوه پخوانی خاروالانې د څېړنو لپاره ورغوښتې دي. د لوی چارنوالي وایي بصیر عزیزی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دې خاروالانو کې محمد یونس نوندیش او روح الله امان شامل دي. دا ولسی جرګې او شمیرګړي بیا د حکومت دا اقدام ستایي او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره ګټور بولي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
له دې وړاندې هم د کابل خاروالۍ پر یو شمیر چارواکو د فساد تورونه پورې شوي، خو لویه څارنوالۍ وایي دا ځلې د کابل دوه پخواني خاروالان یونس نوندیش او روح الله امان د څېړنو لپاره څارنوالۍ ته ورغوښتي دي. د لویه څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ښاغلی نوندیش څارنوالۍ ته حاضر شوی او هیله وښوده چې ډیر ژر روح الله امان هم د څارنوالۍ تحقیقاتو ته حاضر شي. که څه هم ښاغلی عزیزی واضح نه کړه چې د کومو تورونو له مخې دا پخواني خاروالان جلب کړي، خو وی ویل چې د خاروالۍ اړوند یو شمېر موارد د دوی تر تحقیقاتو لاندې وو او د دې ایجاب کوي چې دا خاروالان څارنوالۍ ته حاضر شي.
یک سلسله موارد کې از طرف ښاروالۍ کابل از سالهای گذشته
د ښاروالۍ یو شمېر پخوانی مسایل د څارنوالۍ تر تحقیقاتو لاندې وو. د ایجاب کوي چې دوه پخوانی ښاروالان یونس نوندیش او روح الله امان څارنوالۍ ته احضار سي. موږ دوی ته د جلب مکتوبونه ولېږل. پرون ښاغلی نوندیش څارنوالۍ ته حاضر سو او اوس ورڅخه څېړنې پیل شوي او هیله ده چې ښاغلی امان هم څارنوالۍ ته حاضر سي.
له
دې وړاندې په یو شمېر نتایج چو راپورنه کې ول شوی چې دغه دوه خاروالان د دې لپاره څارنوالۍ ته غوښتل شوی چې د خپل کار پر مهال ځینې بلاکونه په خپل سر پلورلی دي. لدی یو ورځ وړاندې د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر یو معتبر سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د دې پخوانی خاروالانو د ممنوع خروجي مکتوب هم ور رسیدلی دی. د کابل پخوانی خاروال یونس نوندیش له څو کلونو دندې وروسته په دې ورسوي کې استعفا وکړه او دا مهال د کابل خاروالۍ چاره د سرپرست لخوا پر مخ وړل کیږي. روح الله امان بیا له ښاغلي نوندیش مخکې د څه مودې لپاره د خاروالۍ ریاست پر غاړه درلود. د ولسي جرګې دوی مرسیال نذیر احمد زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې څارنوالۍ ته د دوه پخوانیو خاروالانو احضارېدل ګټور وبلل او وی ویل چې دا بل فساد سره د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي.
د دولت همیشه د فساد د مخریوی په خاطر باندې د منګا غو دوه هیوادونو سره تعهدات کړی دي. پر هغه بنا باندې توقع دا ده چې یوازې دا دوه نفر نه باید دوی ته جزا هم ورکړل شي. همدا رقم ته ډیر مجرمین منګا له روسیې په فساد کې ښکیل دي، خو تر اوسه پورې بدبختانه هغه رقم ته آزاد او له هغه امتیازاتو سره ګرځي را ګرځي. دا یو ښه اقدام ده.
د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې د هڅو په پیل کې د کابل بانک دوسیه بیا پرانسته چې تر اوسه هم نه ده بشپړه شوې. خو د ملي وحدت حکومت پر چارواکو یو انتقاد دا دی چې د فساد موضوعات راپورته کوي خو په لازمه توګه یې نه تعقیبوي. دوی د بیلګې په توګه د 5 پخوانیو وزیرانو یادونه کوي چې لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان او له دندې په ناوړه استفاده تورن کړل، خو تر اوسه یې موضوع بې برخلیکه پاتې ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او رای څلور نیمه بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات د مهم خبرنو لنډی زورو.
د افغانستان نامتو ژورنالیست جان خالی کوزی نن په حق ورسید. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل دوه مخکېني ښاروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان د اداري فساد له امله د تحقیقاتو لپاره دغې ادارې ته اور وغوښتل شول. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې په هیواد کې د موقت حکومت رامنځته کېدو اوازې بې بنسټه دي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بغلان ولایت کې د وسلوالو فعالیتونو په تور یو څلور کسیزه ډله نیولې ده. د پاکستان پوځ له چینایي پوځیانو سره په اټک کې پوځي تمرینات پای ته ورسول. ایران په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ د هواري لپاره د چین د مرستې غوښتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا خبره نن په پکن کې له خپل چینایي سیال وانګي سره د خبرو پر مهال وکړه. په کووېټ کې به محکمې وطن په اعدام محکوم کړل. دغه کسان د جون په میاشت کې د شیاو پلیو جماعت کې د ځان وژونکو بریټ په پلان مجرم پیژندل شوی دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې د اسلامي دولت ډلې ته د سوریې له حکومت سره له همکاري پرته ماتې ورکړو.
تاسو د ازادي راډیو خبری ساعت اورئ. دا هلمند کجکی ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړي وایي وسلوال غواړي تر موسی کلا وروسته اوس کجکی هم ونیسي.
د یو څوک نه ورځي کومک ته نه ورځي مقصد شاید هغو هم بره مهمات خلاصېږي او پاتې دي سوله، نو دا خو ډېر په ضرورت کې دي.
د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتۍ د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونه ښې نتیجې لري. د مخدره موادو پر وړاندې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس وایي چې د نشه یي موادو له کاروبار او قاچاق څخه تر ډیره نړیوال قاچاق وړونکي ګټه اخلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کجکي د ټولنیز شورا غړي وایي وسلوال غواړي چې تر موسی کلا وروسته اوس د هلمند کجکي ولسوالۍ هم ونیسي. د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي په سلګونو وسلوال راټول شوي دي او د کجکي پر امنیتي پوستو شپه ورځ بریدونه کوي. د هلمند چارواکي هلته د دوامداره جنگ خبره ردوي، خو د تېرې شپې سخت بریدونه چې ویل کېږي دوی پوستې او یو ماموریت د وسلوالو لاسته ورغلي تاییدوي. په دې اړه نور زموږ د همکار الیاس دای په رپورټ کې اورو.
د کجکی ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړي وایي په سلګونو وسلوال د تنګي پر سیمه چیرې چې د برښنا فابریکا او د اوبو ستر بند موقعیت لري ټول سوي دي او د تیرو دوو شپو راهیسې بې له وقفې پر حکومتي سرتیرو بریدونه کوي. دوی وایي تېره شپه د پرله پسې ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د کجکی ولسوالۍ ته نږدې د بازار د سیمې دوه امنیتي پوستې او د پولیسو حوزه د وسلوالو په لاس ورغلې دي او امنیتي ځواکونو د تنګي سیمې ته په شا تګ کړی دی. د کجکی د ټولنیز شورا غړی جی محمد حق وایي جنګونه زور اخیستی دی، که چیرې حکومت ژر تر ژر مرسته ونه رسوي ولسوالۍ سکوت کوي.
دلکار څو بغاری او چغاری ورته وسوي دي. یو څوک نه ورځي کومک ته نه ورځي مقصد شاید هغو هم بره مهمات خلاصېږي او پاتې دي سوله، نو دا خو ډېر په ضرورت کې دي. څه شی نه ورسېږي وسه ما دي بنشي چې کړی دی، په دغه سبب یې کړی دی چې مقصد نو اکمالات نه ورسېږي.
تېره شپه د کجکي تنګي ته نږدې د وسلوالو او حکومتي سرتیرو ترمنځ د سختې جګړې پر مهال دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوبله وموښتېده. د هلمند امنیه قوماندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه په رالېږل سوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د تېرې شپې په جګړه کې 22 وسلوال وژل سوي او 25 نور ټپیان دي. د دې دفتر مسؤول دوهم څارن شمحمود اشنا د دې راټول اوس جګړه درېدلې او وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ولایتي شورا وکیل مجید اخونزاده وایي په دې ورځو کې بریدونه ډیر سوي دي او د امنیتي ځواکونو د دوو ورځو هاخوا ټپیان لا هم روغتون ته نه دي انتقال سوي. هغه هم د بازار په سیمه کې د دوو پوستو او یو ماموریت د سقوط خبره تایید کړه.
ډېره مهمه اوزه ده، ډېره مهم ځای ده، دا د کجکي د بند او د کجکي د ډینموګانو د خوندیتوب یو ځای و ده چې هغه د وسلوال مخالفینو لاس ته ورغلی دی. که چیرې حکومت ورته پاملرنه ونه کړي او کومک د پولیسو سره ونه کړي هغه اوزه بیرته ونه ساتي، بند او ډینموګانې هغه تر ډېر سخت تهدید لاندې راځي.
ولکیر وسلوال غواړي د مستقله ولسوالۍ تر سقوط وروسته پر کجکي ډېر زور واچوي او د تنګي سیمه هم په خپل ولکه کې راولي. مجید اخونزاده وویل تېره شپه وسلوالو ډېره مهمه اوزه نیولې ده، که چیرې د تصدمو سرتیرو او مهماتو مرسته ونه رسېږي ولسوالۍ سقوط کوي. هغه وویل هلته غځېدلې لار شپږ میاشتې کېږي چې بنده ده، خوراکي توکي نشته او خلک یې په یوه بشري ناورین کې ژوند کوي. خو د کجکي پر تنګي د وسلوالو د ډلهییزو بریدونو موخه څه ده؟ د کجکي د ټولنې شورا رئیس شهاب الدین وای
په طالبان مطلق غواړي چې دا په افریقا د مابین څخه یوسي او دا بند د مابین څخه یوسي. دا جنگونه اوس په دغه ډیر کوي سوي دي چې دوی د افریقا او بند ته دوی کوشش کوي. اولین دوی د کجکي ولسوالۍ ته، دوهم دوی د مرجې د ولسوالۍ پلان لري چې دوی د مرجې ولسوالۍ ونسي.
کجکي د لشکرګا په شمال کې 115 کیلومتر لري، د سنگین ترڅنګ د کندهار د غورک ولسوالۍ سره پوله لري چې د ټول شمالي ولسوالۍ وسلوال په اسانۍ سره تګرات کولای شي. د هلمند ولی باندې عمر ځواک سره مو د خبرو هڅه وکړه، خو هغه د کجکی پاړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبان وایي کر سپه احمد رسنوی ته په استول سی پیغام کې ولیدل چې د تیر شپې په جګړه کې شپانه سبغان سرتیر وژلي او ومله وسلې د ځان سره وړي، خو دولتي مسولین دا خبره نه مني. محمد الله استایم د ازادي رادیو هلمند.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړې دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلانو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. په دې اړه تازه خبرونه وایي چې د خوست ولایت د تڼیو اوسیدونکو پریکړه کړې ده چې وروسته به لنجونې په بدو کې نه ورکوي. په عین حال کې د بشر د حقونو خپلواک کمیشن وایي سږ کال په دې پیښو کې د تیر کال په مقایسه 12% کې کموالی راغلی دی. تفصیل له خان محمد سینڅ خاورو.
که څه هم پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي، د ښځو د چارو وزارت وایي چې په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلې هیلې نیکزاد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرکز او ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهاولو پروګرامونه، سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي او سره له دې چې ښې نتیجې ورکړي، خو دا دود لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی.
وزارت سربیره پر دې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه یې د رسنیو له لارې لرل، په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته د پوهاوي پروګرامونه سیمینارونه دایر کړي. د همدې له امله اوس کورنیو ته د موقع برابره شوې چې مدني بنسټونو ته راشي، مشورې واخلي او خپلې ستونزې حل کړي.
مېرمن نیکزاد دا هم وویل سره لدی چې په بدو کې د نجونو او ښځو ورکول په شریعت کې جایز نه دی، د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي په اړه د جمهور رئیس توشه شوی فرمان په ټول هیواد کې پلی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشرانو پریکړه کړې ده چې وروسته لدی به نجونې او ښځې په بدو کې نه ورکوي. دوی دا پریکړه هم کړې چې که هر څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي، د خلکو له ډلې او دود او دستور څخه به ګوښه کړی شي. په عین وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم تاییدوي چې په دې پیښو کې سږ کال د تیر کال په نسبت 12% کموالی راغلی دی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې دو پیښې خط شوي او په دغه نږدې میاشتو کې څلور میاشتو کې څلور نیم کال کې هیڅ یوه پیښه د بد ورکولو نشته.
ښاغلی بیدار وایي که څه هم د عامه پوهولو پروګرامونه په دې برخه کې ګټور ثابت شوي، خو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د بشپړ ختمولو لپاره نوره مبارزه هم پکار ده. بلخوا کارپوهانو په دې لاره کې د دینی عالمانو دینی تبلیغات تر ټولو مهم دي او د دینی عالمانو دنده هم ده چې په دې برخه کې د خلکو ذهنونه روښانه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
زموږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کے ہم دا آزادی رادیو پر ویبپاڼا آزادی رادیو ڈاٹ کام پر مستقیم ڈول اوریدلی شئ دا مخدر موادو پر وړاندې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس وایي چې د نشه یي موادو له کاروبار او قاچاق څخه تر ډیره نړیوال قاچاق وړونکي ګټه اخلي یار محمد حسین خیل آزادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې له دې پدیدې سره باید په نړیواله سطحه مبارزه وشي لکه ښاغلی حسن خیل سره د آزادی رادیو خبریالې ناجی ساپۍ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په هیواد کې د مخدرو موادو د قاچاق په برخه کې څومره کورنۍ او بهرنۍ کړې لاس لري
دا درست کھڑی دی چې یا هغه مافیا دی چې عین تر امریکا پورې دا جنس رسی تر لندن پورې جنس رسی او تر اروپا پورې جنس رسی هغه د قانون چې په افغانستان کې یا په نور هغه کې دغه کخ کوي د دو منفعت دومره نسته لکه چې هغه خارجی کھڑے یا هغه مافیا چې مال هغه ترسی یا یو قاچاقون کې مال امریکای ته رسی دا څوک دی دې تر شا څوک دی دا درس مافیا کھڑے دی او دا یا اروپا ته دغه رسی دا هم دغه قاچاقون کې دی چې هغه سره څو وخت مخکې هم له یو ملک نه یو ډیر مهم قاچاق بل ما بس نه اول کړتی نه او دوم کړتی له دنیا نه خوشو دا صرف افغانستان پورې مربوط نه ده دا نړیواله پدیده ده باید دنیا په دې کې سهم واخلي او که چیرته دنیا په دې کې سهم وانه خلی او دې په مورد کې جدي مبارزه ونه کی دا به ناشونی چې افغانستان یا دنیا نه دا هغه ورک شي
د دغه سرنوالۍ د کار له پایل څخه تر اوسه پورې څومره د مخدره موادو قاچاق کوونکي نیول شوي او څومره لوی او مهم قاچاق کوونکي دي
تر اوسه پورې اضافه له 4000 نفر به گرفتار شوي او پیګر د قاتنی به پکې شوي
په دغه 4000 کسانو کې څومره لوی قاچاق کوونکي دي
په مجموع کې دغه کسان چې گرفتار شوي دي لوی قاچاق کوونکي دي اصلا منګه خو هر کس په هر کټګوري افراد او اشخاص هم خارجيان هم داخليان گرفتار شوي محکمه شوي دي او قانون ته تسلیم شوي دي خو منګه د یوګاندا او نایجیریا او پاکستان او ایران زیاتره مشغول دي د قضایي وي منګه د افراد او اشخاص دي تقریبا په دوه دي یو درې سو نه اضافه کسان بول دغه پنځه میاشتې او شل ورځو کې درې سو پنځه قضیې چې له هغه جملې نه شپږ شپېته قضیې بدون د مضمونه دي او څلور شپېته قضیې له مخکې کال نه موږ ته بررسي او تشیدګي لاندې موږ هغه لري چې له هغه جملې نه درې سوه او یو نوي متهمین د کشفي ارګانو لخوا گرفتار شوي او موږ څارندولي بررسي کړي دغه قضیې چې له هغې جملې نه 204 اتیا قضیې محاکمو ته لیږلي دي چې له هغې جملې نه 192 قضیې نهایي شوي دي او 29 قضیې تر اوسه دوران محکماتي کې قرار لري
هر کال په سلګونو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي خو اندېښنه دلته ده چې دا کسان له لنډ وخت وروسته خوشي کیږي
تاسو ته اطمینان درکو چې موږ نه تر اوسه کوم زمان چې حکم قطعي نهایي شي څوک به نه خوشي او هغه کسان چې خوشي کیږي موږ صلاحیت په بخش د تحقیق او اقامه د دعوا کې لرو مطابق د 143 مادې د اساسي قانون په بنا باندې موږ فرض مثال د لالجان قضیه چې ول هغه زمان چې لالجان خوش شو موږ بلا فاصله د خپل مشکلات یا همدغه موضوع جناب لوی سارنوال صاحب سره شریک کړل چې جناب لوی سارنوال صاحب د وخت په هماغه وخت کې یو حیات وټاکه او د قضیه سارنوالي امنیتي ملي ته ورکړل چې هغه پیګیری کړل او اجرات پکې وکړ
نو له دې ټولو مسایلو سره سره فکر کوي چې تاسو دغه مبارزه نتیجه ورکړي او کنه
بیخي دا خو زکو ام کو نو ام دا جهانیان ته د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ملت ته د درسته سرګند ده چې دا مبارزه ډیر نتایج ورکړي او هغه قاچاقخورونکي چې په آزاد توګه قاچاق کول هغه نن ورځ درست په زندان کې دي او هیڅوک نشي کوی چې په شکل د اشکالو قاچاق وکړي. موږ هم کشفي ارګانونه ورځ تر بلې ورځې پورې فعال شوي دي او هر څوک چې په هر بخش کې خلاف دی قانون په بخش مالی مخدره کې عمل وکړي هغه گرفتار او موږ مرکز له طریقه تحت پیګر قرار.
د افغانستان د نشه موادو په قاچاق کې کومې بهرنۍ او کورنۍ کړې لاس لري؟ په دې اړه مو د مخدره موادو پر وړاندې د ځانګړې څارنوالۍ د رئیس ښاغلي حسن خیل څرګندونې واورېدې.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې
د هنګری پولیس وایي چې د سوریې نه وګړي او او افغانان له پولیس څخه د اوښتو له نوي قوانینو څخه د سرغړونې په تړاو نیول سوي دي. د نوي قوانینو له مخې د هنګری نوي جوړ سوي دفاعي سرحد ته زیان رسول یو جنایت دی او هغه کسان چې ځینې سرغړونه کوي شاید د بند او شړل کېدو سزا وویني. دغه قانون د شنګن له موافقې وتلی چې د دې موافقې له مخې د اروپایي اتحادیې هیوادونو دننه تګ راتګ آزاد دی. په دې حال کې د ترکیه ساحلي ساتونکو نن راپور ورکړی چې د څلورو کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه دیارلس پناه غوښتونکي له ترکیه څخه د یونان پر لاره په اوبو کې ډوب سوي دي. تر 200 زیات پناه غوښتونکي له هغه وروسته ژغورل سوي چې بیړۍ یې غرق سوه. پرون ماښام د اروپایي اتحادیې هیوادونه ونه توانېدل چې د 1,00,000 پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو په پلان موافقه وکړي چې له مخې به یې هر هیواد یو ځانګړی شمېر پناه غوښتونکي قبلوي. د لوکسمبرګ د بهرنیو چارو وزیر جن اسلبورن چې د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې مشري کوله وویل دا بل وخت مخکې وي چې شورا نن یو پریکړه وکړي. اسلبورن وویل که څه هم موږ له بیړنیو حالاتو سره مخامخ یو، موږ باید له پروسې سره سم چلند وکړو. هنګری، سلوواکیا او د چک جمهوریت د اروپایي اتحادیه له هغو هیوادونو څخه دي چې د پناه غوښتونکو په الزامي توګه د قبلولو مخالفت یې کاوه او په پایله کې یې دغه بیړنۍ غونډه راوغوښتل سوه. د اروپایي اتحادیه د پناه غوښتونکو کمشنر دیمتریس اورامپولوس وویل په بروکسل کې د کورنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې جدي بحث روان و. د وویل چې شورا ژمنه ده چې یو پریکړه وکړي او په راتلونکي کې به د شورا یوې بلې غونډې ته اړتیا وي. د الزامي شمیر قبلولو پریکړه که څه هم په عمومي توګه نه بلکې په اکثریت سره بریالي کېدای سي، خو دا به د بې اتفاقۍ یوه نښه وي چې دغه بلاک غوښتل ډډه ځینې وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس ډی میزیا وویل چې په بیړنۍ غونډه کې په دې اړه اختلافات وو چې عمومي رایه به امکان ونه لري او د اکثریت رایه باید وروسته ورکړل سي. د وویل چې اوس مهال ځینې هیوادونه داسې ښکاري لکه د دې لویو ستونزو په اړه چې د یووالي هیڅ مسؤلیت نه احساسوي. د وویل چې دا باید بدل سي کني په اروپا کې به لویه ستونزه رامنځته سي.
دا ملالی بشیر په ریپورت کې مو اوریدل چې هنګری له سربیا سره خپل سرحد تړلی ترڅو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. له افغانستان، سوریې او نورو هیوادونو څخه د پناه غوښتونکو سیلونه د اروپا په لور روان دي. په یمن کې جګړو زور اخیستی او ریپورټونه وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات نور ځواکونه د یمن د پایتخت په لور استولي دي. د اسلامیک ریلیف افغانستان موسسې په کونړ کې د دانګام 301 ویا جګړه ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 نوي د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام 100.5 څپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. په داسې حال کې چې په یمن کې جنگ زور اخیستی دی، د متحده عربي اماراتو او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نور ځواکونه چې د شیعه حوثي اغیانو سره جنګیږي د پلازمینې صنعا لور ته مخته کړي دي. دغه ځواکونو یو ستراتیژیک کار هم نیولی دی. سلطان محمد سرور د اسوشیټ پریس خبري آشانس د رپورټ په استناد په دې اړه رپورټ لري.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هیله مند دي چې حوثي یاغیان به له صنعا لرې او د یمن مشروع حکومت به بیرته په پلازمینه واکمن کړي. د عربي متحدو اماراتو یو افسر ډګر جنرال علي سیف الکعبي په یمن کې د اماراتي ځواکونو په اډه کې خبریالانو ته وویل چې ائتلافي ځواکونه د یمن د اشغال لپاره نه دي راغلي. عربي متحد امارات د څو عربي هیوادونو په ائتلاف کې چې مشرۍ سعودي عربستان کوي شامل دي. دغه ائتلافي ځواکونه هلې ځلې کوي چې حوثي شیا یاغیان چې تیر کال یې پلازمینه سنا او وروسته د هیواد د شمال اکثر سیمې ونیولې په څټ کړي. ائتلافي ځواکونو شپږ میاشتې پخوا په یمن کې خپل هوایي بریدونه پیل کړل. ائتلافي ځواکونه د حوثي یاغیانو او د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح د پلوي قواوو په وړاندې د اوسني تبعیدي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د ځواکونو ملاتړ کوي. یو شمیر قبایلي ملیشې او سونی ځواکونه هم د جمهور رئیس هادي ملاتړ دي. د یمن په جنگ کې د خلیج د عربي هیوادونو مداخله کېدای شي د جګړې توازن بدل کړي. د منصور هادي پلوي ځواکونو په وروستیو جګړو کې حوثیان د جنوب د څو مهمو ښارونو څخه لرې کړي دي. د یمن په جنگ کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او د عربي نړۍ دغه بېوزله هیواد له بشري بحران سره مخامخ شوی دی.
پنړی کې ستیریږي
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فور پرزیدنت
دټ از وان اوف دی موست سکسسفل ملټی
نیشنل لو اروپا تر امریکا
لغه اکشن کې ته خالي
وجا خسته یي حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سر سرٹیفیکیٹ کیوں مغاشم متغبش میرا
لا آسیا تر آسترالیا
میر ما
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د اسلامیک ریلیف افغانستان مؤسسې په کونړ ولایت کې د دانګام 301 اویا جګړه ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. په مرستو کې وړه وریجي، غوړي، کمپلې، د پخلنځي سامان او 19 قلم مواد شامل وو. په دې اړه نور له رحلا انوري اورو.
تیر کال همدا شپې ورځې به چې په دانګام کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. جګړې څو میاشتې دوام وکړ. د افغان ځواکونو لخوا په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد څو ځلې ګډ عملیات ترسره شول. د حکومتي سرتیرو او طالبانو په ګډون یو شمیر ولسي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله ورسېده. وسلوالو طالبانو د څو قومي مشرانو کورونه هم وسوځول او د جګړې له ویرې په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوې. هغه وخت هم یادو کورنیو سره د یو شمیر مدني ټولنو، حکومت او بهرنیو خیریه مؤسسو لخوا ډول ډول مرستې وشوې. اوس هم په دانګام کې د جګړې ویره نه ده ختمه شوې. بې کوره شوي خلک لا هم بیرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او اوس هم بد حالات کې ژوند کوي او د هر چا مرستې ته اړتیا لري. همدې جګړه ځپلو سره په افغانستان کې اسلامیک ریلیف د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. یو تن جګړه ځپلی چې د مرسته شوو موادو پنډې مخې ته پروت و ازادي راډیو ته وویل:
نومې خان صلاح، دوه دانې کمبلې، پاک دانې پیالې، یوه ګوته وریجې، یو ډبې غوړي، یو دیګ بخار، یوه تروړه ډوله، یوه ګاز ډبه.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی لمرستندوی مؤسسې مننه وکړه او تری وغوښتل چې باید په راتلونکي کې هم د کونړ غریبو، سیلاب ځپلو او جنگ ځپلو سره لا زیاتې مرستې وکړي.
د دانګام د بېځای شویو کورنیو سره چې د تېر کال د جګړو په وجه خپل کورونه پرېښي وو او د خپلو کورونه بېځای شوي دي، درې سوه یو اویا پامیلونو سره 14 قلمه مختلف خوراکي او غیر خوراکي توکي کومک شوی دی، مرسته شوې ده چې موږ د دغو مرستې قدردانۍ کوو او د دوی نه مننه کوو. په راتلونکي کې هم د دوی نه غوښتنه کوو چې وخت په وخت د کونړ بېوزلو او بېچاره خلکو ته چې د مختلفو مشکلاتو، ناامنیو، سیلابونو نورو په وجه د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي، د دې سره وخت په وخت خپلې مرستې جاري وساتي.
د اسلامیک ریلیف مؤسسه کې د بشري مرستو مسؤل ډاکټر حسین روفی ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو شلو کالو په افغانستان کې فعالیت کوي او همیشه د غریبو او بې کوره شوو خلکو سره مرستې کوي.
اسلامیک ریلیف لکه تاسو چې معلومات ته د شلو کالو راهیسې په افغانستان کې مختلف ولایتو کې کار کوي او بشري مرستې سیلاب ځپلو ته او ځنډ ځپلو ته او ټول ته په وخت باندې رسوي.
روفی وویل په ویشل شوو موادو کې وریجي، غوړي، وړه، دیګ بخار، دوه دوه کمپلې، یو یو پلاستیکي فرش، ګاز ډبه او نور نه قلم مواد موجود وو چې هرې کورنۍ ته د ورکړل شوو موادو قیمت 15,000 افغانۍ کېږي او د ټولو موادو قیمت له 15 میلیونو افغانیو اوړي. هغه ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هم په کونړ کې زیانمنو شوو خلکو سره همکاري او کومک ته دوام ورکړي.
او اسلامیک ریلیف به انشاءالله د کونړ دغه کم چې ځپلي فامیلونه چې دي ته به نور هم وخت په وخت ځان رسوي، نه تنها په د عاجلو کومکو په برخه کې بلکې په نورو برخو کې لکه د صحت په برخه کې، په نورو مثلا د کاروبار د زیاتولو په برخه کې، د کار یابی په برخه کې به انشاءالله زیات کوشش کوي او راضي به د خلکو سره به مرسته کوي.
کونړ د ډیورند په کرخه پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو ګواښ لاندې دي او د دانګام په څیر ترې خلک راوتلي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په کندهار مرکزی محبس کې د خزینه زندانیان لپاره یو نوې ودانۍ جوړه او ګټه خستنې ته وسپارل شوه. چارواکي وایي چې تر دې مخکې د خزینه زندانیانو ځای کمو، خو د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د ځای د تنګوالي ستونزه حل شي. محمد صادق رښتینی په لکندهار ریپورت لري.
د کندهار په مرکزی محبس کې دا مهال 900 نارینه او ښځینه زندانیان د بند شپې ورځې تیروي. له دوی څخه اکثره د ځای د تنګوالي شکایت کوي او وایي چې زندان ډیر پخوانی او د ډیرو بندیانو لپاره ظرفیت او اسانتیاوې نه لري. د زندان مسؤل هم د ځای د تنګوالي خبره تاییدوي او وایي چې دغه محبس د 650 بندیانو ظرفیت لري، خو دا مهال پکې تر 900 پورې بندیان اوسیږي. د ستونزې د حل لپاره د کندهار امنیتي چارواکو په محبس کې یو مخکنی جوړه سوې ودانۍ بیا ترمیم کړه او د ښځینه بندیانو لپاره ځانګړې کړه. د کندهار د امنیه کمانډانی د امنیت امیر جنرال رحمت الله طرفی د ښځینه بندیانو د شمیر په اړه معلومات ورنکړل، خو زیاته کړه چې یاد ودانۍ د 40 ښځینه بندیانو ظرفیت لري او په شاسري ډول ترمیم شوی. نو موړي دغه راز وویل چې د ښځینه بندیانو مخکنی ودانۍ به جنایي زندانیانو ته وسپاري چې ورسره به د ځای د تنګوالي ستونزه هم تر یوه حده هواره شي.
مرکزی زندان کې تاسو وینئ چې د شوزو یا زمرش هغه خوندې چې کم جرم واقع شوی وي دغه پیسې سره کې لته راغلي وي، د دې لپاره یو ډیر ښه مناسب ځای چې اسلامي ایجاب سره برابر او پرته د دینه شوونه روزنه بیم کیږي او هر څه په مرزه امنیتی سیستم یې نظر نیول شوی دی. تقریبا په حدود د 30 نفرو کې منظم مناسب د اصول او د قانون په مطابق یو ځای ورته جوړ شوی دی.
د امنیت تعمیر وایي چې د نارینه بندیانو د پاره هم دا ډول ودانوي ته اړتیا ده او په جوړېدو سره به د بندیانو د ځای ستونزه حل شي.
مخکې د دینه دی چې به هغه ځای د کندهار ما بس تاسو ته به تر معلومه ده چې دا گنجایش په اصولو کې 400 نفر لري، ډیر کم تنګو خلک ډیر په تکلیف وي. نو د پیله نه پاره هغه ځای او مزمج ورونو جنایي بندیان ته ورخوش شو. تقریبا چارته 300-350 نفر کېدای شي ځای سي. هغه څه مشکلاتونه چې مخکې په زندان کې و د مشکلاتو په خاطر د چې دی نسله ده تل یا به کم مرز اخته کې د ناروغي په خاطر هغه مشکلات ان شاء الله تر حدود پورې حل شي.
د کندهار پر ماباس سوزله وسلوالو حمله کړي چې دغه زندان سلګونه بندیانو ته د تشتیدو زمينه برابر شوه.
په روان خبری سات کې مو د دې موضوعاتو جزئیات واوریدل.
ازادي په څپو کې دراموج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادي راډیو نه واوري.
تکړه خبریال او د ازادي راډیو مخکخ ژورنالیست جان اقال کوزی نن له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. پروان خبرونه کې مو دا هم اوریدل چې مشرانو جرګوي پر حکومت انتقادونه لري خو د موقت حکومت د جوړېدو خیال له هم څوک نه کوي. لوی څارنوالۍ د کابل ښار دوه پخواني ښاروالان د تحقیقاتو لپاره غوښتي دي. د هلمند مشرانو یې که پر وخت کجکي ته کومکي ځواکونه ونه رسېږي نو ښایي دا ولسوالۍ هم سقوط وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو اوریدل چې په یمن کې جګړو زور اخیستی دی او رپورټونه وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د سنا په لور نور ځواکونه لیږلي دي.